رم احمد شبر باشین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سړي رډو د اتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم، تر خبرونو وروسته په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو په اړه جزئیات درکوو. له افغانستان سره مو د سوداګرۍ او کډوالو په برخه کې د پاکستان له نویو ژمنو هم خبرو، خو لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان سولې لپاره د شرایطو چمتو کېدو ته ژمن دی. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله د پاکستان له ملي ټیم سره مسابقه لري او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا مشر ته د لیدو بلنه ورکړه. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. د جرمني خبری آژانس په حواله هایکو ماس په دې کتنه کې د بشري حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګونو یادونه وکړه. هایکو ماس وویل اجازه به ورنکړل شي چې دغه لاسته راوړنې ضایع شي. شغلی ماس ویلی جرمنی له قطر سره یو ځای دې ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي، خو په دې شرط چې دغه اقدامات د دواړو لوریو ترمنځ واقعي خبرو ته زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغو مذاکرو هدف باید د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب وي. د ننګرهار والي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا ډېر کم شوی. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل په بشپړ ډول د داعش ډلې له منځه وړل وخت غواړي.
هغه حالت چې دیو فرزن یو کال مخکې درلوده د هغې نه اوس تقریبا 90% دیو ضعیفه حالت کې دی. یعنی د دیو هغه قوت د جذب، د دیو هغه اقتصادي منابع او د دیو نظامي قوت دا ډېر یعنی کم شوی دی.
داعش ډلې چې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهار ولایت څخه پیل کړی، په هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې داعش افراطي ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغاړي کې به دواړه ټیمونه د افغانستان په وخت د ماسپښین پر دوو بجو لوبه پیل کړي. له انګلستانه د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا لوبه د دواړو لوبډل لپاره ډېره مهمه ده، هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره. نو دې دواړو لوبډلو رحمدګینې ولې ده، زه امیدوارم انشاءالله چې د افغانستان ملي لوبډله به پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کړي.
افغان لوبډلې تر نړیوال جام مخکې یوه تمریناتي لوبه له پاکستانه ګټلې وه. نن به د نړیوال جام بله مسابقه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې په لارډ لوبغالي کې به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 5 بجو پیل شي. پرون د دغو مسابقو په لړ کې جنوبي افریقا له سریلانکا د کرکټ مسابقه په 9 وکټو وګټله. د نړۍ ځواکمنو هیوادو په ویانا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران ویلي چې د دغه سپتپان د تړون د خوندیتوب لپاره دا خبرې وروستی چانس دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحد ایالاتونه تیر میلادي کال له دغه تړون څخه ووت. د بریتانیا، جرمني، چین، روسیه او فرانسې استازیو پرون د ایران له استازي سره په ویانا کې وکتل. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. ډانلډ ټرمپ نن د جاپان په اوساکا کې په ټویټر کې ولیکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو پر مهال وروسته له یو لړ مهمو غونډو سره جنوبي کوریا ته ځم. که چیرته هلته د شمالي کوریا کیم جونګ اون دغه ټویټ ویني، زه د دواړو کوریاو ترمنځ په حایله سیمه کې چمتو یم چې روغبړ ورسره وکړم. ټرمپ او کیم تر دې مخکې 2 ځله سره لیدلی دي. متحد ایالاتونه د شمالي کوریا مشر راڅوي چې د اټومي وسلو له پروګرام لاس واخلي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. بل لوري ته د امریکا ولسمشر د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایا ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شاهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جیشل د غونډې د دمې پر مهال د سهارني چای په وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي تر وژلو وروسته چې تېر کال ووژل شو، پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې شاهزاده محمد د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، خو پخپله محمد بن سلمان دا خبره رد کړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا ولسمشر ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د پنځه اویایمې کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه مشرانو د خپلو هیوادونو د اړیکو ښه کولو لپاره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي وار لپاره سره وکتل. پرونۍ کتنه په جاپان کې د جیشل هیوادونو د سرمشریزې پر مهال وشوه. کله چې خبریالانو له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه آیا له پوتین سره به د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع هم مطرح کړي، ټرمپ وویل البته زه به دا کار وکړم. له دې سره پوتین وخندل. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې وم پړاو خبري پیل کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو او د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر مو هم اخیسته.
هیله یوازینی همدا ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دی یو ځای ګډ خبرو ته کېنی چې دا نتیجه یو ځای راوځي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګر به پریږدي چې دغه هیواد د لارې هند ته مالونه یوسي.
نو اوس زمینه برابرېږي
ده. پاکستان په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړه.
پاکستان حکومت هغه مهاجرین چې پی او آر کارت هولډرز دي هغه ته وخت یو کال خاطر تمدید کړ.
د غزنی ښار ته چیرمه یوه سیمه له معتادینو څخه پاکه شوې.
رښتیک به پرې راسته کې نسمه تعدین نه ته پښکاری اچوي موږ وایو دایمن مریضی دي.
او په دې خبرونه کې د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن تم لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې موافقه وشي، یعنی شاوخوا دوې میاشتې. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ویلي چې طالبان دي د افغانستان له حکومت سره مذاکرو ته چمتووالی وشي او حکومت په خپل مرکزي ټیم کې اتحاد راولي. صالح محمد صالح راپور لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې پیلېږي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي ټول اړخونه د سولې یو چټکه پروسه غواړي. بلخو په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره لږ فرصت پاتې دی. نیکولاس کی د سولې د مذاکرو په اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل بین الافغانی دیالوگ یا بین الافغانی مذاکره روان دي. موږ د دیالوگ د ترسره کېدو لپاره د جرمني د حکومت د هڅو او د سفیر خلیلزاد د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوو. خو دغه دیالوگ لپاره په کار ده چې دواړه لوري پوره چمتووالی ولري. طالبان باید دا ومني چې اړتیا ده دوی د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته کښېني. د افغانانو په اړخ کې اړتیا ده کله چې دوی له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني د لوبغاړو په منځ کې یو شی اتحاد موجود وي. دا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو دی. زیات کسان په دې باور دي چې دغه خبرې ډېرې وغځېدې، خو علت څه دی؟ په قطر کې میشت یو افغان تحلیلګر زادران درویش وایي یو علت دا دی چې په دغو مذاکرو کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ په پیل کې ډېر شرایط وړاندې شوي وو.
دلته امریکا او افغان حکومت هم سره همغږی نه و په دې تیرو پړاوونو کې، ځکه زلمی خلیزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نماینده ده، دوی د طالبانو سره چې کومې خبرې کولې، د دې خبرو هغه ایجنډا به لومړی امریکا ته وړه، بیا به افغانستان او افغان حکومت سره یې شریکوله. دلته اختلافات د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ دې خبرو پر سر هم راولاړ شو. هیله یوازینی همدا ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دې یو ځای ګډ خبرو ته کښېني چې دا نتیجه یې یو ځای راوځي.
که څه هم وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته غاړه نه دی ایښی، خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي چې د سولې اصلي خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره سه‌شنبه په کابل کې وویل امریکا له طالبانو سره د افغانانو او افغان دولت په استازیتوب خبرې نه کوي، بلکې هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې په اړه د قطر تر څنګ په مسکو او په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم خبرې سوي دي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ په دې باور دی چې د قطر د سولې پروسه د مسکو او په وروستیو کې د لاهور له پروسو سره ارتباط لري. ښاغلی وردګ ازادي راډیو ته وویل دا ټولې وړې پروسې په ټوله کې د دوحې د پروسې له بشپړتیا سره مرسته کوي.
د دوه پروسې ته موږ کولای شو د ټولو پروسو مور ووایو. د لاهور پروسه دغه د ولسمشر غنی سفر پاکستان ته او د سیاسینو سفر پاکستان ته، دغه خپله د دغه دوو نورو برخو کې دغه بین الافغانی تفاهم او همچنان د دایمي اوربند په اکله به مرسته وکړي د دوه د پروسې سره. نو د ما په نظر دغه مختلف پروسې ټوټه ټوټه روانې دي او دا به ټول په د جون په نهویشتم باندې په دوحه کې دغه به تکمیلوي او دا ټول د وړې وړې ټوټې به اوس یو ځای دي او د دې نه به د لویې سولې پروسې په تکمیلېدو کې کار اخیستل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره سه‌شنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې یوه موافقه وسی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
پاکستان وایي چې افغان لاریو او بارونکو موټرو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي. دا خبره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو محصلینو ښځو او سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وویل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان او نورو پاکستاني مقاماتو ورسره په کتو کې منلې چې د افغانانو بارونکو لاریو او صادراتو ته به د واګې اتاري له لارې هند ته د تلو اجازه ورکړي.
لومړی ټکی تورخم به په ډېر زر مده کې څلور ویشت ساعته خلاص. سر عمران خان جناب صاحب باجوه ومنله چې پس له دینم لاری مستقیما واګه اتاری ته ځي او هندوستان لاره در باندې خلاصه کیږي.
ولسمشر غنی زیات تکړه چې افغانستان تورخم نه دی تړلی. پاکستان افغان تاجرانو ته ستونزې ایجادولې. کراچۍ کې د افغان تاجرانو مالونه ځنډول، خو افغان حکومت نوري بدیلې لارې پرانیستې. اوس په پاکستان په خپله د کراچۍ او نورو لارو ستونزې حل کړي. اشرف غنی زیاته کړه
دا وارې موږ ډېر سخت تیاری سره راغلي یو، بې له تیاری نه راځو. نو اوس زمینه برابرېږي. ا دې لپاره نه چې موږ منطق کړه دوی ګټه پکې ده. ګټه یې څه پکې؟ بیا خبره تعقیبوي او خبره دې ګټه څه ده؟ پوله مرکزی آسیا په انشاءالله تعالی مخکې خلاصه کړو، د هغې دپاره نورې ګټې بیا یې موږ هم تعمینېږي.
د افغانستان ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د پاکستان د مسلسلو غوښتنو او بلنو سربیره دوه کله پاکستان ته رانغلم، مګر د سولې مشورتي لویې جرګې په غوښتنه وړاندیز دا دی راغلی یم تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورمال اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته شي، ځکه خپلواک پرمختللی او باثباته افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره ګټور دی. جمهور رئیس غنی څرګنده کړه موږ له پاکستان سره داوا او جنجال نه غواړو، موږ له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل درناوي او ملي ګټو ولاړې اړیکې او مناسبات غواړو. هغه په ټینګار سره وویل افغانان نه چاته په ننواتې ورځي او نه یې هم څوک حقونه تر پښو لاندې کولی شي. محمد اشرف غنی تلپاتې او باعزته سولې ته په اشارې وویل، موږ سیاسي حل لارې ته چمتو یو، خو د دې لپاره نه چې طالبان زورور دي، بلکې په هیواد کې د جنګ ناورین او د خپلو خلکو د ستونزو د ختمولو لپاره سوله ضروري ده. اشرف غنی چې کله د ملي وحدت د حکومت مشر شو، هغه مهالم پاکستان ته په سفر تللی و. هغه وخت پاکستانی چارواکو یو لړ ژمنې ورسره کړې وې، خو وروسته دا ژمنې عملي نه شوې. خو دا ځل تمه ده چې د راتلونکي جولای میاشتې تر روسیو پورې د پاکستان دوه پلاوي افغانستان ته ولاړ شي او کومې ژمنې چې شوي دي هغو ته د عمل جامه ور واغونځي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال نور هم وغځوله. په پېښور کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو ته وویل، په راروانه میاشت کې به یو پاکستانی پلاوی د افغان کډوالو پر ستونزو د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2020 کال د جون تر 10 نیټې پورې وغځوله. دا په اصل کې دا چې په پاکستان کې د میشتو راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون پر 10 نیټه یعنی سبا یکشنبه پای ته رسیده. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله چې په دې وروستیو کې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر استازیو په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه وکړه او د افغان کډوالو پر برخلیک خبرې وکړې. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی وویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو په اړه په تیره درې اړخیزه غونډه کې بحثونه وکړل.
پاکستان حکومت هغه مهاجرین چې پی او آر کارت هولډرز دی هغه ته وخت یو کال د خاطر تمدید کړ. بنان زمنګو د پاکستان د حکومت دوه هفته مخکې دلته مسیج جانبه وشو، تریپاټایټ وشو، په هغه کې ډېرې فیصلې په دې باندې مختلفې فیصلې په دې ارتباط باندې وشولې. همدارنګه په جولای کې به د پاکستان د حکومت یو لوی وفد افغانستان ته لاړ شي او هلته به هم او د مهاجرینو د مشکلاتو مسایلو په اړوند باندې هلته خبرې کیږي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر د چارواکو د وینا له مخې، دا مهال په پاکستان کې 3.4 میلیونو زیات راجستر شوي افغان کډوال میشته چې پر خیبر پښتونخوا سربیره د دې هیواد په نورو صوبو کې ژوند کوي. شاوخوا 8 لک نور افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي چې له یو این ایچ سی آر سره راجستر نه دي. په پاکستان کې میشتو راجستر سویو افغان کډوالو ته د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر د ګډ تفاهم له مخې قانوني اسناد ورکول سوي چې له مخې کډوال په پاکستان کې استوګنه کولی سي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان ته د خپل وروستي دوه ورځني سفر پر مهال د افغان کډوالو راستادو سره په کتنه کې وویل چې د دوی له ستونزو خبر دی او دغه راز یې افغانستان ته بیرته راستنیدونکو کډوالو ته د مځکې ورکولو ژمنه وکړه.
ازادي راډیو لوونه ترو
په قطر کې د سولې خبري او پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني سفر هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلي. دغه خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې طالبان په افغانستان کې څه غواړي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې لیکي، په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي ډیپلوماتان د شنبې په ورځ د سولې د خبرو د نوي پړاو لپاره په قطر کې راټولیږي، دواړه لوري له یو بل څخه هیلې لري. ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا وښیي، نو په خبرو کې ګډونوال امریکایي ډیپلوماتان هم ښایي لیوال وي چې دا ځل خپل وروستی چانس وازمي او هغه دا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو موقت مهالویش ور وښیي. نیویارک ټایمز لیکي، طالبان تر اوسه هم رسما ډاډه نه دي چې په سیاسي پروسه کې د ګډون په صورت کې دوی څه ډول حکومت په پام کې لري، خو په هغه اساسي قانون کې چې د ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال د هغه مسوده برابره کړې وه، په دې اړه چې دوی قدرت او حکومت ته په کوم نظر ګوري ځینې نښې نښانې شته. د اساسي قانون هیڅکله تصویب نه شو، ځکه چې د دوی رژیم د امریکا د یرغل په نتیجه کې و پرځید. نیویارک ټایمز چې د دې 14 مخیز مسودې یوه کاپی ترلاسه کړې ده لیکي چې په دې سند کې نه یوازې د پیچلتیا نښې نښانې لیدل کېږي، بلکې د ښځو د تعلیم، قضا او د اقلیتونو پر وړاندې د زغم په مسایلو کې په دې تحریک کې د متناقضو نظریو یو تصویر وړاندې کوي. نیویارک ټایمز د مثال په توګه د نجونو تعلیم یادوي او لیکي حتی هغه مهال چې طالبانو پر ټول افغانستان تقریبا بشپړ واک چلاوه، بیا یې هم په تحریک کې دننه د ژور تناقض له کبله دا او دې ته ورته نور مسایل له پامه غورځولي وو، څو د دې ډلې د ځواکمنو غړو او د پوځي قومندانانو له مخالفت سره مخامخ نشي. د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکي د سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو څو کلن ځنډ وروسته د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکارۍ د پراخولو په مقصد یو بل ګام و. خبرونه د 2014 کال په نومبر میاشت کې پاکستان ته د ښاغلي غنی د لومړي سفر په اړه لیکي چې هغه سفر له هیلو سره سره د کوم عمده پرمختګ باعث نشو او په نتیجه کې ولسمشر غنی له پاکستانه د لاس اخیستو تګلاره غوره کړه او له هغه مهاله پاکستان ته د سفر پرله پسې څو بلنې له پامه وغورځولې. ډیپلوماټ لیکي ولسمشر غنی چې په 13 اپریل میاشت کې په مشورتي جرګه کې هم غوښتنه ترې شوې وه، 15 کاله وروسته یو ځل بیا یوه بله هڅه هم وکړه. خبرونه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی له نویو امیدونو خو له محتاطانه خوشبینۍ سره پاکستان ته تللی. محتاطانه ځکه چې د افغانستان له ټولو پخوانیو حکومتونو سره د پاکستان چلند او د افغانستان د دولت د کمزوري کولو په مقصد د دې هیواد اهداف واضح دي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. وړاندې بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د نړۍ ځواکونو هیوادونو په ویانا کې په خپل غونډه کې ایران ته خبرداري ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران ویلي چې دغه تړون د خوندیتوب لپاره دا خبرې وروستی چانس دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د بریتانیا، جرمنی، چین، روسیې او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په ویانا کې وکتل. دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو پر تطبیق بحث وکړ چې د ایران د ایرانیم غنی کول او ذخیره کول محدودوي. د دغو شرایطو له مخې د ځینو نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د ایران اټومي ظرفیتونه محدود کړای شوي وو. د نړۍ دغه ځواکمنو هیوادونو په خپل غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی پرون په ویانا کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې وویل پرونی غونډه مثبته وه خو کافي نه وه. موږ د ګډ کمیسون اوږده غونډه درلوده چې تر 3 ساعتونو زیاتې دوام وکړ. په ټوله کې زه په دې باور یم چې یوه مثبته او رغونکې غونډه وه. مخکنیو غونډو ته په پام سره ویلی سم چې دا یو بل ګام و، خو لا هم کفایت نه کوي، لا هم د ایران توقعات نه پوره کوي. د نړۍ ځواکمن هیوادونه ایران ته دا خبرداری په داسل کې ورکوي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون وویل چې واشنگټن به د تهران په وړاندې خپل دریځ دغه سي شدید وساتي. براین هوک پرون په لندن کې یو کانفرنس ته وویل که د ایران لخوا هر حمله کیږي په پوځي قوت به ځواب ورکړل سي. موږ هڅه کوو چې د ایران په وړاندې له زغم څخه کار واخلو. موږ دغه رد ځن په داسې موقف کې نیسو که د ایران لخوا راباندې برید وسي، موږ به یې په پوځي قوت ځواب ورکړی سو. که راباندې حمله وسي، موږ به داسې وکړو. موږ په سیمه کې د ایران ګواښونو ته ځواب ویلی او دغه استخباراتي معلومات مو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له ګڼو خلکو سره شریک کړي دي. موږ په شدت سره دفاعي حالت خپل کړی دی، خو فکر کوو چې د زغم د بیرته اعادې لپاره هڅه کوو. ایران په وروستیو کې ویلي چې نور ځان د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ټولو شرایطو پر رعایتولو مکلف نه ګڼي. ایران ویلي چې نږدې دی د خپلو غني سویو یورانیمو اندازه تر 300 کیلوګرامو واړوي. دا هغه اندازه ده چې د اټومي تړون لخوا ورته حد ټاکل شوی و. وروسته له هغې چې د امریکا متحد ایالتونه له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د دواړو لوریو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
نورانی نبینای من د لغمان زما غوښتنه د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې څخه دا ده چې په لغمان ولایت کې د نابینایانو لپاره یو مسلکي ښوونځی جوړ کړي، ځکه چې دلته ډېر نابینایان دي چې هغوی د زده کړو مینه وال دي، ډېر داسې کسان دي چې هغوی زده کړې کړي دي نابینایان، تر څو هغوی ته د کار زمینه برابره شي.
الحمدلله نور دې هلمند تواشیرو بسولین دا پیغام دی، ما دا پاکستان کې جرانګ دا پیغام دی او شیل کوم چې دا پاکستان څخه دا غنم بل هوا ته نوري او پر بل چا دې نه خبرې ویل کوم افغانستان کې ډیر خرج او سړي کورنۍ سره دا غنم په نورو کورنۍ باندې ګرانيږي، دا تعلیم ما دا او دې کې واسکر هاو او دې دا جرانګ دی بلکې هغه دې بل په پاکستان د پاکستان یا نورو په دولت دی ویل خپل دولت آباد کړي پر افغانستان یا آباد کړي.
کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ده، کله سمیر په پادا خبره کوم، موږ به کله سمیر په سیمه کې دا مشکل دی چې څلور ولې دي حکومت بندې کړي دي او کوڅې پر جوړې کړي دي ټولې اوارې کړي دي، موږ دا هیله کوو د حکومت چې دا ولې راځي نه کې.
محمد عزیز صدر مزاجي ولسوالۍ نه اړیکې نیولې ده، زما دا پیغام دی د حکومت څخه چې مې دا خواهش دی چې بلدالي ولسوالۍ کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو تر هغه مخکې غزنی ته مخه کوو. د غزنی ښار ته څیرمه د پس حصار په نوم یوه ښکلې او تفریحي ساحه چې یو وخت پکې معتادین اوسېدل اوس له دغو کسانو پاکه شوې ده. له غزنی څخه مو حبیب الرحمن تاثیر په دې راپور کې دې سیمې ته ورولي چې مرغان پکې سندرې وایي.
دا د غزنی ښار په سیحصار سیمه ده. ختیځ لور ته یې بالا حصار، لویدیځ ته یې د حاکمی سنایی پارک او ځینې نورې سیمې، جنوب ته یې د غزنی ښار او شمال ته یې د خواجه عمري ولسوالۍ پرته ده. دا د ښار تر ټولو ښکلې، زرغونه او په اقتصادي لحاظ غني ځای دی. ګڼې شنې ونې، غنم، رشکې، شوتلې، پیاز، ګندنه، نعنا، مولۍ، ترتیزک، شنشوبي او ډیری نور سبزیجات او ترکاریانې له دغه ځای څخه د غزنی ښار او ولسوالیو ته انتقالیږي. خو د دې ترڅنګ دا یو ښکلی تفریح ځای هم دی. له سلطان بند څخه د را روانو ستړو اوبو شڼهار او د مارغانو سندرو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. دا هغه ځای دی چې یو وخت پکې د ښار ټول متادین اوسېدل. د دغه ځای اوسېدونکي وایي د سیمې خلکو پریکړه وکړه چې نور به دلته متادین نه پرېږدي. نو دا دی چې هغه یې پسې واخیستل. دوو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ماښام به یې سبزي او ترکاریانې ورېبلې چې سهار به یې بازار ته د خرڅلاو لپاره وړي، خو چې سهار به راتلو متادینو به وړې وې او په نیمای بیې به یې ورکړې وې.
دمانم چې یک مقدار پر غزنی ولایت رسیدن که من کفتونه وقتی سی بود ډیر خراب پیدا او دته مو در شکا وخت پله در شتی که په ډیر راسته کې نه سم تعدین نه تر پشکاری اچو مو غو و دایمن مریضی مریضی دی و زای مو در یعنی پامن کړي
سم یار ما مخصوص دې دغه شی ان سره ور یا بز وی وی نو سر برابر یا چې به خل دو شکایت کو د چا به ډیر کم ولو خو دې به وری ولو اتی دې دغه شکایت نه کو چې دا متعدین دا کار کوي بیا دا خلک سره ټول شو دا متعدین نه دی شایم پا جیسو، مالم پا جیسو.
دا چې دغه سیمه یو ښکلی او سیلانی سیمه ده، نو د رحمت الله مرجان خیل په نوم یو تن چې دلته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل که د ښار ټول خلک همداسې د متادینو په شړلو لاس پورې کړي ژوند به یې جوړ سي.
دغه د غزنی هغه طبیعي تفریحګاه ده. البته زه دا وایم چې که چېرته په هر ځای کې چې متادین وي او د هغې سیمې خلک چې وایي خلی په متادینو باندې ساحه تنګیږي او بالاخره یا به خپل عمل ترک کوي او یا به ځي دا ځای به انتخابوي چې هغه د خلکو د استول ځای نه وي. نو دا ډېر ښه کار ده چې اوس موږ نن دغلی ډېر خوشحاله هم یو او یوه طبیعي فضا ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې ولسوالۍ پر راستولې سمس کې لټولو افغانانو هیله کړې ده چې لاسونه دعا ته جکړي تر څو په قطر کې نننۍ خبرې کامیاب شي. عبدالرحمن لیکي که طالبان سوله کوي باید اوربند ته غاړه کیږدي. حاجی نور الله دلارام بیا د غلو مسلې ته شکایت کوي او وایي چې په دلارام کې غله زیات شوي دي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي موږ اوس ته پاکستان محتاج نه یو د ولسمشر له برکته له نورو هیوادونو سره مو اړیکې پیدا کړې دي. محب الله هلمندیار لیکي هیله ده چې افغان لوبغاړي نن له پاکستان سره په احتیاط لوبه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکي د قطر خبرې دا ځل وار له مخه مثبتې معلومیږي او انشاءالله. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د افغانستان د سولې خنډ پاکستان دی کنه طالبان او حکومت به سوله وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثره لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شي. 8:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. شغل ماس وویل جرمني له قطر سره یو ځای دی ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي. د ننګرهار والی وای په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا کم شوی دی. شاه محمود میاخیل د خبره ازادي راډیو ته وکړه. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په ویانا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. جمهور رئیس ټرمپ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایا او ویې ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د امریکا جمهور رئیس ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 50 کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال په روسیه کې برخه واخلي. او د روسیې عدلیې وزارت وایي د آزاد روسیې بنسټ د نامطلوبو سازمانونو په فهرست کې شاملوي. د دې اقدام سره به په واشنگتن کې د ډیره دغه سازمان فعالیتونه په روسیه کې بند شي. زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. نن به په 3 ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې لپاره چې په غزنی ولایت کې دغه پروسه په ځنډ پیل شوې یوه بله اونۍ هم هلته تمدید شوې ده. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تقویتي نوملیکنې پروسې له پای ته رسیدو سره به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پاڼې تر څارنې او اصلاح کېدو وروسته ولایتونو ته انتقال شي. د دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاڼې به له تخنیکي څارنې وروسته له حساسو او غیر حساسو موادو سره یو ځای ولایتونو ته انتقال شي.
مونږ غوښتنه د ټولو هیوادوالو څخه اول دغه ده چې په نن سبا کې دوی د تقویتي نوملیکنې په موخه باندې دوی لاړ شي، خپل نمونه ولیکه. په 3 ولایتونو کې دغه پروسه نوره نه تمدیدېږي. یوازې په غزنی ولایت کې د دې په خاطر باندې چې هلته د موږ مراکز ناوخته پرانستل شول، د یوې هفتې دپاره په غزنی ولایت کې دغه پروسه تمدید او په نورو ولایتونو کې باید چنګاښ پر 8 نیټه باندې دغه پروسه پای ته رسیږي.
تر دې دمه چې دغه پروسه د جوزا میاشتې په 13 نیټه د زمان بندۍ د جدول پر اساس پیل شوې او د سرطان تر 8 نیټې پورې به دوام ولري، 1,490,000 کسانو په 3 ولایتونو کې نوملیکنه کړې، چې د دې شمېره 9,528 کسان یې ښځې او 9,022 کسان یې کوچیان دي. د ښاغلي سادات په خبره په غزنی ولایت کې چې مرکزونو پکې په ځنډ کار پیل کړ، تر دې دمه پکې 1,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې درایور کونکو نوملړ چې د دغه کمیسیون په خبره پکې 8.8 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه، په ولسمشریزو انتخاباتو کې به هم ترې کار واخلي. دغه کمیسیون تمه لري چې د نوملیکنې په تقویتي پروسه کې به 2 میلیونه نور وګړي هم نوملیکنه وکړي. د نوملیکنې تقویتي پروسه د هغو کسانو لپاره ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وو، قانوني عمر یې د ولسمشریزو انتخاباتو تر مودې بشپړېږي، او یا هم هغه کسان چې له بهر هېواد ته بیرته راستانه شوي وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هېواد په 3 ولایتونو کې د نوملیکنې د تقویتي پروسې لپاره 458 مرکزونه پرانیستي، خو د نوملیکنې د پروسې د پیل په لومړۍ ورځو کې په ټول هېواد کې 50 مرکزونه تړلي پاتې شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي ګواښونو، د پوهنې وزارت د نه همکارۍ او د حساسو او غیر حساسو موادو نه رسیدلو له امله په هلمند، زابل، روزګان او یو شمېر نور ولایتونو کې نږدې څلوېښت مرکزونه تړلي پاتې دي. اوس پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي دا چې د دغو مرکزونو د بندوالي له امله په رښتیا څومره نوملیکونکي په دغه پروسه کې له ګډون پاتې دي روښانه نه ده، ځکه د دغو څارونکو په خبره کمیسیون د خپلو کړنو جزئیات له څارونکو بنسټونو سره نه شریکوي. د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید رشید وایي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راروانو انتخاباتو د شفافیت لپاره څه کړنلاره په پام کې لري، تر دې دمه یې په اړه یوه ټاکیزه پریکړه له څارونکو بنسټونو سره نه ده شریکه کړې.
په خوست کې د لسکونو شوانځیو پر ودانیو کار روان دی. له دې ډلې یوه هم د لکڼو د سیمې لیسه ده. دا سیمه نږدې شل کیلومتره د خوست له ښاره لرې پرته ده او دا ودانۍ د هند په مرسته جوړې شي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د لکڼو د سرحدي سیمې د سرکی بړیو د هلکانو ښوونځي ته چې زده کوونکي دا دیارلس کاله د ګورګورو د ونو سیورو ته زده کړې کوي، د یوې اساسي ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د جمعې ورځې له غرمې وروسته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د یادې ودانۍ د کار په پیل ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
دا مکتب چې اتلس درسي اتاقونه به لري، په دریو پوړونو کې اتلس میاشتو په موده کې د هندوستان هیواد د یوویشت نیم میلیونو افغانیو په ارزښت سره جوړیږي. د دې ودانۍ په جوړېدو سره به په دغه شاوخوا منطقه کې د هغو زرګونو زده کوونکو ستونزې حل شي چې دا مهال د ستونزو سره مخامخ.
قومی مشر احمد شاه خان او حاجی شاپور وای چې دا خوانځی په پیل کې ابتدایه و وروسته منځنۍ خوانځی شو او اوس لیسه ده.
د دې ورکو سره د چدې دولسم نه کې پریښې دي د ګورګور روندې دي درس او د مرو باد باران نو د آتش سره په تکلیف خو بیا د خپل تعلیم مختب ولد
د لکانو سیمه ډیر خلک اوس پوری دیواله سره ته مکتبونه یي جناکه خو بالکل مکتب نه لري. اوس په لکانو سیمه کې څنګه څو مکتبونه خو د اوس فعلا په مر کې نو سیا د دیوالو سره ته سبا کې دغه د پرخو ضرورت ډیر اړین ده.
د تاثیر الله ماخام په نوم د سرکی بړیو د لسې دی ولسم ټولګي زده کوونکي موي چې ډیر کله به د خونکو او کتابونو ستونزه نه و، خو د باد باران یخنه او ګرمۍ له لاسه به په زده کړو کې ځان پیښ شو.
دلته مونږ ملیمون بم پراو کتابو ستونزه مونږ دومره نه لرله، خو یو ستونزه چې مونږ لرلم دا غدي تمیره ستونزه و. د بوت په خلات کې د بارون په خلات کې موږ شاګردونو نشول کړل چې درس وایي.
د سرکی بړیو د سرحدي لیسې د خوانځي لپاره د ودانۍ د جوړولو د کار په پیل غونډه کې خوست والی یو شمېر ملکی او پوځي مسؤلینو همدارنګ د خوست د بیلابیلو سیمو قومي مخورو او مدني فعالانو هم برخه اخیستي وه. خوست والی د یادې سیمې د اوسیدونکو د غوښتنو په ځواب کې وویل
خوونه یو ډیر لوی او پراخ ساحه ده او هر کال زمونږ نوي زده کوونکي خوندوی ته ځي. کمنګ نن دا 200 چې څومره خوندې دا ټول هم جوړ کړ، بل کال ته مونږ بیا هم د خوندیو لستون سره مخ یو. نو دا به همدغه په دوامدار توګه باندې ان شاء الله څومره چې دي اولویتونو په نظر کې نیولو سره ورته پلان گزاري کوو او جوړو.
یاد دیوی په خوست کې تر درنی مسوو ډیر دولتي خوانځي موجود دي چې شپې ته سلنه ودانۍ نه لري. په دې ولایت کې اوس مهال د 1500 میلیون افغانۍ په لګښت د لکڼو په سیمه کې د څلورو لسو په ګډون د شپږ 500 خوانځیو پر ودانیو کار روان دی چې په راتلونکو میاشتو کې به د نویو جوړیدونکو ودانیو دا رقم 2 اتیا خوانځیو ته لوړ شي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د لرغونو سیمو په خپل سر کیندنه او د پخوانیو آثارو قاچاق په بلخ ولایت کې لومده فرهنګي ستونزو شمیرل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ادعا کوي چې اکثر دغه کیندنې د دغه ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په لرغونو سیمو کې کیږي او آثار هم قاچاق کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي د خپلو فرهنګي او تاریخي شتمنیو وضعیت ته اندېښمن دي. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب سای راپور لري.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د لرغونو اثرو د قاچاق او د بستاني سیمو د خودسره کیندنو په اړه اندېښمن دي او د امنیتي چارواکو څخه د بلخ د فرهنګي شتمنیو د ساتنې غوښتنه کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق وایي چې په دولت آباد، خلم، بلخ او چهارمولک ولسوالیو کې سره له دې چې بستاني سیمې په خودسره توګه کیندل کیږي او د هغو اثر په هر تقاچاق کیږي، ځینو ځایي خلکو د لرغونو سیمو په حریم کې کورونه هم جوړ کړي دي. هغه زیاته کړه
مشکل موجود که در برابرش قرار داریم بیشتر
لکم استونز سره چه موک مخیو هغا در لرغون و سیمو پا حریم که در کورون و جوڑاول دی دل تا باستانی تو که هم قاچاق کیگی او پلر و پراتو سیمو که لرغونی سهات پا خود سر توگه کندل کی
صورت میگیره.
در تقاسر و قاچاق او در لرغون و سیمو خود سر کندن و در بل خلایت فرهنگان هم اندخمن کردی دی او دوی وای چه اکثرا لرغونی سیمی پا حق و ساحو که پا خود سر توگه کندل کیگی چه در طالب استوال و ترول کیلان دی سیمی دی. په بلخ کې یو فرهنګ پال محمد ګل زلمی وایي چې د لرغونو آثارو قاچاق طالبان هم ترسره کوي او په دې طریق ځان ته جنگي او مالی امکانات برابروي.
د مورد غصب حریم آثار باستانی او کډروف شو چیز میکنه.
په لرغونو سیمو کې د حریم د غصب په اړه باید ووایم چې محلي حکومتونه یې باید مخنیوی وکړي. اکثرا دا کار د طالب استوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ترسره کیږي او دا جدن یوه د اندېښنې وړ مسله ده. سره له دې چې د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د لرغونو سیمو او د باستاني اثرو امنیت د خوندي وساتي، خو د بلخ امنیت قمانداني وایي چې اکثرا لرغوني سیمې د طالب استوالو تر ولکې لاندې ساحو کې کیندل کیږي او د اثرو قاچاق هم هم دغه سیمو کې ترسره کیږي. د بلخ د پولیس ویاند عادلشاه عادل وایي چې دوی لرغونو سیمو ته د ګواښت ختمولو په خاطر په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي چې حتی ډیر شمیر باستاني ساحې موجودې دي. ښاغلی عادل یې په اړه وایي
په خاطر نگهداری از آثار باستانی ما یک
د باستانی آثارو د ساتنې لپاره موږ یو لړ عملیات ترسره کړل چې ښه پرمختګ هم درلود. ځینې سیمې چې هلته باستاني توکي موجود دي هغه د طالبانو تر ولکې لاندې ساحي دي. یوازې بلخ نه دی چې فرهنګیان پکې د لرغونو سیمو د کیندنو او د آثارو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. د بلخ په ګاونډیو ولایتونو سمنګان او سرپل کې هم ورته ستونزه موجوده ده. مجیب حبیبزی، مزار شریف.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 نیولای شي او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. په کونړ کې د انټرنیټ کارکوونکو شکایت کوي چې ټلیفوني شبکې ورته سم خدمتونه نه ورکوي او مسؤل چارواکي هم د دې ستونزې هواري ته پام نه کوي. یو شمیر کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې شبکې په تجارتي اعلانونو کې خلکو ته د شو خدمتونو رسولو تبلیغ کوي خو عملا کیفیت ښه نه دی. تفصیل له کونړ د روحل انوري پر راپور کې.
ابراهیم د مرکز اسدآباد اوسیدونکي خپل موبایل لاس کې نیولی او له کوره د دې دپاره بهر راوتلی چې څو یې انټرنیټ کار وکړي خو دی وایي دلته هم سیګنل نه ورکوي.
د دې دپاره چې زه نیټ استعمال کوم بهر راوتیم بازار ته، خو په بازار کې د نیټ سپیډ ډیر کم دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دلته د نیټ سپیډ تیزول لپاره هلې ځلې وکړي تر څو موږ د نیټ نه استفاده وکړو او خپل کارونه پرې وکړو شو.
په کونړ کې د انټرنیټ هر یو کارکوونکی د انټرنیټ د کمزوري حالت څخه شکایت کوي. دوی وای هر ټلیفوني شبکه په خپل سوداګریزو اعلانونو کې د انټرنیټ د چټکتیا او خوالي په برخه کې د 3G او 4G خبري کوي خو عمل کې د انټرنیټ سپیډ له 2G هم کمزورې دی. زیور رحمان وای
اریو شبکه خپل پیګج اعلانات لري چې 3G او 4G تاسو راشه دا یوزل چیک کړئ دا رښتیا 3G دی کنه دی. یو ان تن یا یو رات په ټولو اسدآباد کې ولګی او صرف سنوم د 3G ورک په موبایل کې هما غو د اسدآباد رسیدګی نشي کولای. 3G نه دی هغه د 2G نم سلو دی. څوک د پښتنه نشه چې دا تل د څونو مخلوق د تاسو سور راډون لګولې دي.
په کونړ کې د مخابراتو او ټکنالوژي چارو سرپرست رئیس انجینر محمد شفیق مشفق ازادي راډیو ته وویل چې خپل وزارت ته یې دغه ستونزه رسولي او د تلیفوني شبکو مسؤلین ورسره ژمنه کړې چې مشکل به حل کړي.
د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتو چې په هغه کې ټول شبکې وي او هغه واده. د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتو چې په هغه کې ټول شبکې وي او هغه وعده وکړه چې موږ ته تخنیکی ټیم درلیږو او ګورو.
خلک وایي د افغانستان مخابراتو او ټکنالوژي وزارت دوی سره تل د تلیفوني شبکو د نرخونو راټیټولو او د انټرنیټ د کیفیت خوالی ژمنې کوي، خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم په سمه توګه نه ده عملي کړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونی ورستیو تر رسیدلې یو، البته د خبری برخی ورستیو ته او تر دې ورسته د غړی اچار تفریح پروګرام لرو. په پوره سات لا ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میلې وکړی چې سات مو تیر شي او له ژوند خوند واخلی. خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشئ، نو ځکه توت او نورې میوې خامې او چټلې مه خورئ. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو، که یې واورئ له ډیرو خبرو به خبر شئ.
او سم پامو که لندو خبرونو تا نتاقان
مشاوره کلداره
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاورانو شمار مصطوفی هم نشی کولای.
افغانستان لخکت خوال لمرای درجه نامن هیواد ده.
ده متارز و نمایی خزین کاندیدان و خیمه طول شوی او متارز کاندیدان پداغ پات شوی.
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولې په سر کوي. د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مصطوفی هم نشي کولای. در په دراجانس خبر را کوي چې لام دې عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حتی پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مضی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي، خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه به له دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو خزینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خواران په ډاګ پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي، خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبر منابع وایی چه او زیاتره متارزین ده دل پار خیمه دروی چه حکومت او جذب او خی موقفونه ورکری. خداکار هر متارز نشی کولای او زیات مهارت غوری نوزه که نیم پداک باتی شی.
او روستای خبر وایی چه چارواکی ده پوهنزی او ده ماستره درسونو ویلو تا ده پیریانو خوالی پسر کوی. خبر زیاتوی چه لهم ده عمل ده هاگو طولگیوال هاگوی ده درس ویلو پا وقت نشلی دلائی. او چه کلی ده فراغت پا وقت مومینی نو طول حیران پاتیشی چه چارواکی طولگیوال و خولی دلائی نشو. ده تحصیلی چارو کار پوهانو وی چه او زیاد تر پیسدار او چارواکی دل وروز دکلو لپاره ده درس پا وقت ده پیریانو خولی پسر کوی چه چوکه ونوینی. لهم ده عمله یو دیر شمیر پیسداران او چارواکی لسانس، ماستری او دکتورا اخلی خود چوکه لی دلائی نشی. دا چه ده پیریانو خولی لکومه کوی لا معلومه نده. خبرونه خلاش.
اوس دغه برک شیرم واوري
مونږه خانان نلرو مونږ ماهرین او کارپوهان نلرو هنرمندان نلرو او خدمتکاران نلرو خدمتکاران نلرو زکا چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي تختی او بل هیواتا هلتا پناه واری هلتا پناه واری هلتا پناه واری وای بهر کی اوسم پوروپا یا امریکا کشون کرم او هلتا هر چشت دی او هلتا کرم ایشونا او هلتا کرم ایشونا او هلتا کرم ایشونا او داس الارشی څو وخت وروسته حل شي هلته نه هنر پاتشي نه هنر پاتشي نه مهارت او خانی نه مهارت او خانی نه مهارت او خانی نوزکه مونږه خانان نه لرو نوزکه مونږه خانان نه لرو مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو خدمتګاران نه لرو خدمتگاران دل.
بخوا با چی سوک چورلمان تا کامیابی دل نو مطالعه بی کولا او خپل معلومات بی زیاتول چی ده خبرو او کار پا وقت تر استفاده وکری تر سو سو کونه وی چی معلومات نلری او پتسه نپویگی. خووز چی کامیاب شی لمرای رزمی ورزشون از ده کوی چی ده جنگ پا وقت ریگات واخلی لکه داسه.
هغه د ما وطنی غیږې او څاپېړې هیڅ په درد نه خوري. باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم که نه د خلکو په کور کې له خپل حق نه هم دفاع نه شم کولی.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کی لکه چې ورزش ته مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه هم ټاکل شوی لیکن د رزمی تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته زړه کیږي؟
نه پوهیږم خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسی او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یي. که نه یې نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم. خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نشي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زوی استره مسی، شکر چه بخیر راغلی.
خیر ویسی موری، چه حال موده؟
خیو زویا.
لالا سلام، استره مسی، بخیر راغلی.
وعلیکم سلام خوری، خیر ویسی، چنگه یه؟
خیم لالا، تو چنگه یه؟ سفر دی چنگه او؟
خیم، خوو والا، خطیر سو.
شمشیر بازی دی زکره؟
او، وستی دو وگده چره یا دو پیچکشونه راسه روی، در طول چورلوان هم نشیراتا تینگه دلائه. داسی جنگی تخنیکونه مزده کری دی.
نو چره یا پیچکشونه بچنگه تالار تا یوسی؟
دا چال می هم زده که. د دیشانو د تیرولو لپاره می وګدی موزی اخیستی دی او چړې او پیچکښونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چلار شي څوک ریاست نشي درس خنی والی هیڅ ځان کاندیداو ما په زور دی ریاست څوکې ونیسو پیکینا.
زویا چې څوک جوبل نکې.
نه مورې چې څوکې می ونی ولا بیا چړا او پیچکښ په میزخانه کې اقدم څو وکړم د چورلمان هم دار आवाज زینو.
پراوانه ننگیار ناشنا برابر کردی و او برخخیستون کیو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد سپوگمه هیل زرمتی حیا اوریاخیل اوزه یاسمین حکمت کلمون سره اڑیکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مو دادی کابل سوارلس یاو یا کندهار دوویشت کندوز یاو خوست یاو او جلالاباد چلو.
Kuli pati tan pasti mezra, dayo kuli pati. خبر سیالت زما د زړه نه خبر